السلام علیکم د اتو بجو یو ساعته خبرونه ته مو هرکلی کو جمعه ده د زمریه اسد 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د ناامنو ولایتونو ښځینه معاصلانې اندېښمنې سوي.
په دې شرایط کې اجازه نه شو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیله کې اوسېږي خپل مشتر په مخ
د خوست د دین ولسوالی اوسیدونکو د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دغه ټانکۍ موږ کامې دي د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور تلی د اتو بجو د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدی کړي دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kaum che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wishi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru chitol shumula wasedaliye de kadwalai de jangri program yo barkhala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روزی شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یوه بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلخ د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دي اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2018 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي. او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشنبې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولند پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وی بیلاروس دا کار د پولند د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولند تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلي و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دشنبې په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونیو چارو وزیر ماچی واسیک د پنجشنبې په ورځ وویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندي وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بیګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسي ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقونو ناورین څه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیمونه نیسي چې موږ سولې ته او سوګړې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدي په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالی د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوری نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې دغې ډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکي افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلي دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنجشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ول دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخ ته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخ ته وړي.
د ولایتي شورا دغه غړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې وویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هاو نستر کېدونکو هلو زلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو هوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی زړه تله مننه کوي.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی، دا هېواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لسګونو هغه ښځینه محصلانې چې له ناامنو ولایتونو بې ځایه سوي او د زده کړو لیواله دي غواړي چې د خپلو سیمو پوهنتونونو ته تبدیل سي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې نسي کولی په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لرې زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتېدو یو شمېر جونې محصلانې اندېښمنې کړې دي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضیه غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په ناامنو ولایتونو کې دی په لیلیه کې واوسیږي. دا وایي هیله ده چې په ناامنو ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د ناامنو ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیل ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د ناامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړي دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
کورنۍ وایي چې موږ یو پیغلې ته په دې شرایط کې اجازه نه شو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلیه کې اوسېږي خپل سمستر په مخ بوزي. د دې تر څنګ موږ سره ځینې داسې محصلین شته چې هغوی نوی واده کړی، هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښه وایي، که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي، تاسو د دلی تاییدی ورکی او راشی پا هغا پا هنتونونو که چه کل ولایت پوری ماره لری.
در افغانستان در لوړ زده کړو وزارت ویلی لیو پا هنتون سخبل تا در محصلانو تبدیلی دل زنگلی شرایط و مقررات لری. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتونو کې ناامني بله موضوع ده، خو د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وایي دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړی، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان که جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامنه سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي، او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب انمیل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل سوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب انمیل ورځپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب په اړه یې له ښکېلو لوریو کړې ده. ایفنینګ سټانډرډ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل سوي چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیره غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستي لیک په یوه برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډېرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې مهم رول لوبولی له پامه وغورځول سي، نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پورون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر نارې ووهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلي یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو ازادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزیو کلینیک په ننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برک موږ ته رغولی دی څو کلی پوتې دي، لکه مشخص کلی ته وښیم، سنسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا وکړو که نه، د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت دی چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږه ورټلا او سمال خیلو ته عبدالپرایو ته منځوي ته ته برنه درځلا مونږه یو شپې کلی پوتې دي درخلو او نره ولسوالۍ ته مونږه برک نه درځلا مونږ غوړو حکومت نه مونږه توجه شي ته مونږ رسیدګي وکي ته شای مونږه ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وای د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خړ بهيږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز زمکه تخریب وي.
د یو بو باندې مشکل هم شته چې ټول زمکه مونږ نه خړ دا ورختیاب چې نقصانونه خلق ته ډیر ورسول.
د اسماعیل خیل اومندوزی ورسوال صاحب ګل فرهاد کاظمی د روختیایي کلینیک پاړه د سیمهوالو ستونزه پر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع رختیاب چې موږ ډیر ولسونه په ستونزو کې دي، څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پرشي داسې یو ځای نه دی پیدا کړی، یو یو ځای برابر کړی دی، په هغه خبرې روانې دي. د برق موضوع چې تر دې وخته پورې تقریبا د ارخیلو کچخیلو ترخیلو نقشه لوړه شوې ده، منظورۍ په خاطر نه سروې خلاصې شوې دي. اومندوزی طرف چې دی دغه هم سروې شوې ده، نقشه به ډیزاین کیږي. په عین حال کې بقی منده هغه منطقې چې سروې نه پته شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروې شروع شي.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالیو ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منظوري ورکړل شوې چې یوه هم د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالي ده. د خوست د والی وایم طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چلته موجود دی، د ودنیو ستونزه هم هواره شي. د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوې، 900 کورنیو ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به بیا د ولسوالۍ کې ټولو کلیو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیل اومندوزی لویدیز دوری کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده، سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
تاسو له پیغامونو
ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر وي، دا خو دوی خو سلهاو یا دی په زرهاو مرستې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې یوه روپۍ هم دغه دفار نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې اروپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کې چې دغه ورد چې پرګروبانی راښته چې د کورونا داسې سړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا او کې منطقې درک نه لري. دا منطقې طالبان په لاس کې دي، نو ډېره سخت سړیا جوړ کړې، او بل یو داسې د نړۍ درد او سړا او توګه په ټول افغانستان کې خبره ده چې د بندریانو په غړې وژنې ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې درې راوکړي او خپلې مدیریت کړي.
د مهدوست ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې ما زموږ سره د کورونا پاکل ځینې کې هیڅ نه کومک نه ده سوی، نه د مویسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منځ کې کورونا داسې تېزه ده، کالګم شی نه لري، د اقتصاد د خوا ځینې ضعیف دي. بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام
حق دی د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور عدالت دا غشن کاروبار نه نشته. کرونا دا غریبانان څنګه پکر سره مخ دی، دای غم وکړي اور عدالت خو یو دا کم خلک چې سره مرسته کوي، دا بیا چې مو چې دا مو چې دا ماجرونو ریا سټ چې کم دی، دلته هغه چې سره مرسته کوي چې مالک یا عدالت دي شي نه کم دی، چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرسته نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي، او ویلي د چی رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړې د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل دی، نه د مشارکت پایل. ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام و.
د اگست په درېمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلارې ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه ولاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماسپښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کېږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګه یې په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوي ښځې غواړي چې کور یې بیل وي؟
خوښه او اندروري شیطانه که وشته نه دا فیشن دی.
په شریک ژوند کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي؟
خوښه مونږه خصاتلو نو یې سکلم دا خبره مونږه تنه وکړي او مونږ خپل وایم کنه د سکار مونږ نه کوله.
مونږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر ښځې په غږ پیلېږي.
کوم ورځ نه جواب سم کاون مې راته ویل وارایش مو کاوه لوکس کاډي ما غونډه پاکه مونږ ځچې دلته مې ورونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه نن ورځ سالور کاله مې د واده کې ګچارایښ نه کوم. نو سه خشته ګرځم نو سه خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وې وایرایښ کاوه لکه لوکس ګرځه. اوس مې زړه ماچ زړه مې نه منې چې رانه غاړې زما سره نه کېږي چې رایښ کوم یا خکالی واغوندم. بس همداسې مې زړه مات.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناوې توپ په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګ وریرې کیسه کوي. هغه وایي وریرې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنې لخوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شو.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی ته ورکه خو دوی نه ورکول چې واده شو دوی سره دا الګ ډیر بدخوی الګ وو ویل کالی به نه اغوندې ښه کالی او آرایش به نه کوي چې هغه به کول او دا خوښې او اندرورې شیطانه کو چې ته نه یې دا فیشن کوي هغه کمبخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانه د لاسه چې پلار کور ته یې ولېږې درې کال هلته وو بیا چې راوس بیا چې پاک علي نه پاک علي ما غونده هغه دوی وویل چې خوش یې کنو چې تاسو نه ساتئ طلاق مې ورته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېرو زاري وکړه ویل نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومنځول ویل سر مه ګومنځوه کالي ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کېده څه خبرم چې څه هغه اور باندې وشو ځوان پیغله مړه شو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینهوو ورپام نه شي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینو اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او ښه ستره مخته مې راشي او ژوند دغه سه ښه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
جلی چې اول ودی کې هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلګي پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي ما چې کله چې د سړی بیلیږي کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کېږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچي دې خپل کور دې خپل کور تنظیم او ترتیب دې کنه نو دې ته د متوجه کېږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري یو جدا ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې دا مشترک دا ګډ کور نه بیلیږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپو شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخښنې بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای سي په ګډ ژوند کې موږ کولای سو چې په دغه یو پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل خدار کی یو بل خ وزغمی یو بل خ تحلیل کی
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم خزه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابر کړي مولوی نور الله کوثر په دې اړه وایي
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکنا یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي یعنی خزه کولای سي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغي کې تشناب او کوشکانو هر څه کې شامل وي د دې له غنه نظر نه کولای سي چې خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني واتو کل ذی ساعت من ساعته حال یو د خپل توان موافق یو سکنا یو وسیله د سکونت د ورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو
ما
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی دا چې یو انګور د کور ته راځي هغه د خپل پلار او مور څنګه قدر او عزت کوي د خپل ورونو د خپل خویندو په هماغه شکل سره باید دلته هم هماغه قدر او عزت یو بل وکړي پاکي خو سر هم د یو معنوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم، او که بیا ډیر فرزندی وي یا څو ورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمیم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعت کړي، طبعا هغه کناری نه وي او یا ښځینه.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د خوځو د فعال نیلوفر عزیز هوتک خبري واورو چې مګور سره مرکه کړې ده.
اغلی و تک په سر کرا ته اوایاست چې د وی جوړی میړه او خزی لپاره جدا کور کې ژوند کول څومره ضرور دی، څه کې غنی او بدګنی لري.
دا چې زمونږ ټولنه په دودونو او عنعناتو ولاړه ټولنه ده، او تر هر څه دمخه دغو دودونو او عنعنات ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېږي او درناوی کېږي. د هغې جملې څخه یو هم د یوې جوړې یعنی د ښځې او میړه ګډ ژوند چې کله پس د واده نه دوی خپل ګډ ژوند پیلوي نو باید خپل د خسرګنۍ سره په ګڼ کور کې او په مشرک کور کې دوی ترسره کړي. نو دلته دا چې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي، مثلا خواښې، خصوصا خواښې خپل انګور دې ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید هغه سي چې د دې سلیقه ده په هغه توګه وګرځي، مثلا ښې جامې واغوندي، خپل نظافت مراعت کړي. نو طبیعي خبره ده چې ظرافت او لطافت د یوې ښځې فطري ښکلا ده او باید ویلري، او که چیرې دغه خپله فطري او ښکلا په نظر کې ونیسي نو طبعا دلته ده چې د خپلې د خسرګنۍ کورنۍ د انتقاد لاندې راځي. وایي دلته خو دې ځوان لیورونه دي، مجرد لیورونه دي، د یو که چیرې ته د په دې لباس کې ګرځې او په ښې سلیقې کې ګرځې ګناه ده تا ته. دوی د تحصیل لاندې یعنی یوه ناوې د همغه لومړۍ مرحلې څخه تر تحصیل لاندې راوړي او همیشه دا په انزوا کې قرار لري. خو که چیرې دوی وغواړي چې مثلا جدا ژوند وزان ته غوره کړي، جدا ژوند وکړي، د خپل د خسرګنۍ نه رابېل شي، په مستقله توګه ژوند وکړي، نو ښېګڼې به په دې کې وي چې د دوی اولادونه به د مور او پلار په خوښه تربیه شي. دا به هغه څرنګه چې غواړي خپل میړه ته به ځان راسته کړي او د دوی یعنی د ښځې او میړه ژوند به ډېر ښه ترسره شي او پر مخ به ځي.
اغلی هوتک، که ناویانې د ناویتوب دوره او نوره د ځوانۍ دوره د خسرګنۍ کره په محدودیت تیر کړي، یعنی ښه لباس اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسېدو اجازه ونه لري، دا به یې په راتلونکي ژوند څه اغېزې ولري؟
زموږ په ټولنه کې البته ځینې کورنۍ شتون لري چې په خپله انګور باندې هغه کومې ښځینه سلیقې چې دي هغه ته یې نه پرېږدي. کله چې دوی راواده کوي خسرګنۍ ځینې محدودیتونه ورباندې لګوي چې د محدودیتونو په ترسره کولو سره به په دوی باندې سخت تاثیر وکړي، یعنی بدې اغېزې به وکړي، دوی به عقدوي شي، د دوی عقدې به راوپارېږي، د دوی ژوند به عقدوي وي، ژوند د اعتماد او باور فضا به د دوی ترمنځ یعنی د ښځې او مېړه ترمنځ به حتی تشی. او هم کله چې دا خواخی کیږي نو هغه څه چې په دې باندې تیر شوی دی، هغه څه محدودیتونه چې په دې باندې وضع شوی دی، هغه به ټول په خپل انګور باندې تطبیق کوي، څرنګه چې نسلونه هم دغه کارونه دوام کړی دی او دوام به پیدا کړي.
په کورنۍ کې د آرامتیا او خو خاطرو او روابطو د ساتلو لپاره کراته وایست چې کورنۍ کوم ټکی په پام کې ونیسي.
کچېری مونږ غواړو چې په یو کورنۍ کې آرامتیا وي،
خی خاطری وی خر روابط وی دی خو روابط وی دی ساتلو لپاره ځینی مهم چکی دی چې باید په نظر کې ونیسو. مثلا د دوار خواهونه مینه و محبت خزاره مسته شی کل مینه وی محبت وی پا پرانه که زغم وی اعتماد وی باور وی او سله وی.
دینی منړی اوریدونکو د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خیر راغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفوي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بله پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجان د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل ټیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استئ دې کار سره؟ څومره راحت استئ؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، روزګارنی یو، او بل دا چې دې کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې هم لري. په کرونا استي موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مصون ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاګ لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې مونږ تاسو د کول ټول مونږ ذکرې خوښ چې بشاف شو کتلاګ لرو، بیا مونږ د مغاکس را لګي، بیا مونږ مغاکس ته ګورو مغاکس چرمې په مات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکله مې چې مورم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بل خوراک هم ده، اگر چې وړکی ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو دینه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، ولایت کابل.
زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زما دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې ده.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته هم ځي چې مکتب شروع شي؟ لري؟
هو مکتب ته زم شپږم سم کې مکتب ته رسیدای کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیر زیاته مننه. نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په مصرف شي. ډیر مننه کوم. تاسو اندل تاسو موږ روم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جنه ځان وپیژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر. خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چورمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته یي موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپلای ګنډو خپلای جوړو.
سره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامي دا کار؟
والا ډیر ګټې لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منگا حصہ چو حصے نے کی چدا ہوتا اور کبل تور کو ہم آٹا حصہ ہے منگا
سالم بختیا مشخص پہ خزو یا ناری ناو پوری تھڑا نہ لری بلکہ تو کور ٹول گڑی کا ولاشی چپکے وانڈا واخلی دلغمان ولایت او سیدن کے حاجی سیدا جان پخپل کلی کی دیوی کورنے کی سا ادا سرا تکوی
زمن پ کلی کی دس خلق ستا چے دا د سپینو زرو دا گانی جوڑی کور خوند دا زی بازار کی سپینئی روڑی کور تا بے دا کور ولا چے بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي. کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده. کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوه دنګله لري خپل ژوند کرا برابر ده ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خولې د شان میسته دی کوای سم په سیخو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکټونه مم کول لور ته کمی سم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وک وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دی چاکټونه میسته دی پتلونه کو نه ور شي میسته کړي می دی ډیر می کړي بچان ته می دی سوچ و بچان می چې مکتب ته تل د مکتب چاکټونه ما ورته ودل دا به موبل په بافتو سیخو پو داغه با کول به می آتا ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوڑو نیم قوله خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسپخین سم خو دغه نو وخت ما ته نه پیدا کی مورا چون ورځ وړی دی رازم وظیفه ته برته مسپخین سم کورته الا ما دې کو کاساو یو شای وکم.
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوي د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي مثلا استرس او اضطراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره شي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړني ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې، او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سرولم بود غرغرود شور نادی خبر سرولم بود غرغرود شور نادی خبر داتوک چی جنگ غوڑی ده جنگل زور نادی خبر سرولم بود غرغرود شور نادی خبر سرولم سما بچی لاد گودر
ورورکی یادوی زما بچی لاد گودر ورورکی یادوی وی پگودر لگی دلی اورن دی خبر داد سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر درود شورن دی خبر سولم بو کور دورا نو برمان لیونی